سپینه خبری.
روک و راست
سپینه خبری.
روک و راست.
السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د چارو وزارت د افغانستان د مطبوعاتو په خاص ډول د تلویزیونونو لپاره اته نوي مقررات اعلان کړي دي. په دې اتو مقرراتو کې د ټولو تلویزیونی چینلونو نه غوښتل شوی دی چې خپل خبرونه د اسلامي اصولو سره برابرې کی او د شریعت د اصولو او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه خپره نه کی.
بله، شنم در عزیز احد عزیزاده هستم. خوشحال هستم که باز در خدمت شما از طریق برنامه روک و راست قرار دارم با همکارم خانم خادم. همونطور که شما شنیدین، موضوع امروز اختصاص دادیم به مقررات جدیدی که توسط طالبان در مورد رسانه ها به نشر رسیده و از اونا تقاضاهای کردن که باید اعمال شود. این موضوع و سایر موضوعات مربوط با آزادی بیان در افغانستان با مهمانای عزیز خود در برنامه که ازشان دعوت کردیم و دعوت ما را قبول کردن در میان میگذاریم و تحلیل های از اونا را با شما یک جا میشنویم. ولی نخست بین که آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان گوش بدیم.
ویان احمد الله ارچیوال: ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکی سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې د نقدو پیسو کمواله، د هغو کسانو زیاتواله چې د بانکونو پورونه نشي ورکولی، او بانکونو ته د ساتنې په پار د پیسو کمه ورکړه به په څو میاشتو کې د افغانستان مالی سیستم سقوط کړي. رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د پراختیایي څانګې UNDP د تازه راپور په حواله ویلي د افغانستان د بانکي سیستم احتمالي سقوط به ناوړه اغېزې ولري. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال الکساندر ګربانکین وایي د افغانستان وضعیت داسې ده چې د خوښۍ هیڅ نښه پکې نه لیدل کیږي. په افغانستان کې له بشري او اقتصادي ناورینونو ورهغه خوا د دې هیواد ټولنیز او سیاسي وضعیت لا هم د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دی. روسیه چې په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې، د افغانستان حالت اندېښمنوونکی بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د افغان بزګرانو او مالدارانو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلي. دې ادارې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې وچکالۍ د کروندګرو حاصلات له منځه وړي او دوی د خپلو څارویو پلورلو ته اړ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې مشرې سمیره حمیدي د افغانستان اوسنی وضعیت ویرونکې، د خپګان وړ او د دې په خبره غیر انساني بللې. هغې دا خبرې پرون په خپل ټویټر لیکلي. سمیره حمیدی زیاته کړي په افغانستان کې خلک خپل کوچنیان د خوراکي توکو او پیسو لپاره پلوري. بشري حقونه بې معنا ښکاري او ویلي دي چې 15 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې يرغمل نیول شوي. سور صلیب ادعا کړي چې افغانستان د بل هر شي په پرتله نقدو پیسو ته زیاته اړتیا لري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي افغانستان په داسې حال کې د بشري ناورین په درشل کې دی چې خیریه مؤسسې ډاکټرانو او نرسانو ته د معاشونو ورکولو ته د حل لارې موندلو هڅه کوي. دا محلیا د اداره د دوی بانکي حسابونو ته پیسې نشي لیږلې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولو د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولو خاطر د اولمپیک د نړیوالې کمیټې چارواکو د هغو افغان لوبغاړو سره چې قطر ته انتقال شوي د لیدو خبر ورکړي. خاطر په خپل ټویټر لیکلي چې پرون د قطر د اولمپیک د کمیټې په ملتیا د اولمپیک نړیوالې کمیټې چارواکو په دوحه کې د افغانستان د باسکټبال د نجونو او هلکانو له ټیمونو سره وکتل او له هغوی سره یې د همکاریو ډاډ ورکړ. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. کرملین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو ځواب ورکړی چې ویلي واشنګټن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځونو خوځښتونو په اړه واقعا اندېښمن دي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف پرون په یوه مرکه کې چې د روسیې په دولتي تلویزیون کې خپره شوه چې لویدیز په مصنوعي ډول په اوکراین د مسکو د احتمالي برید په وړاندې سره تاوتریخوالی زیاتوي. امریکا کې د یو فیسټیوال پر ګډونوالو د یو موټر د ورخاتلو پیخه کې 15 کسان مړ شوي. تیر شپه یو موټر د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کریسمس په مناسبت د پریډ په مراسمو کې خلک لاندې کړل چې په پایله کې 15 کسان مړ او لږ تر لږه 40 نور چې کوچنیان هم پکې دي ټپیان شول. پاکستانی چارواکو په بلوچستان ایالت کې د یو مادم د دریو کارکونکو د وژل کېدو د پیخې د څېړلو خبر ورکړي. د بلوچستان هرنایي ضلع په غرنۍ سیمه کې نامعلومو وسلوالو پرون د یو مادن درې کارکونکي وژلي. د دې پیخې مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. وروسته له هغه چې د سوډان لری کړای شوي صدر اعظم عبدالله همدوک د نوموړي پر خلاف د کودتا د مشرانو سره یو لوزنامه لاسلیک کړه، د دغه هیواد په پلازمینه خرطوم کې مظاهرینو او پولیسو یو بل سره اخو ډب کړي. صدر اعظم همدوک د نوموړي پر وړاندې یوه میاشت وړاندې له کودتا راهیسې په خپل کور کې نظر بندې. قهرجنو مظاهرینو د صدر اعظم او د کودتا د نظامي مشرانو ترمنځ د تازه لوزنامه پر وړاندې احتجاج وکړ او وی ویل چې د کودتا چیرو سره د صدر اعظم نوې لوزنامه د انقلاب او انقلابیانو سره خیانت دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو هم په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو وړاندې کړل. ویان احمد الله چوال. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د افغان بزګرانو او مالدارانو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښود.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو در رکو راست یا سپین خبری در پروگرام درانو اوریدونکو بیا هم ستړي مشي. درانو اوریدونکو، طالبانو په افغانستان کې تلویزیونونو ته اته نوي مقررات وضع کړي دي. د دې مقرراتو په اساس ټول تلویزیونونه مکلف دي چې د شریعت د اصول او افغاني ارزښتونو سره سم نشرات وکړي. دغه مقرره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د چارو وزارت اعلان کړي دي. د دې مقرراتو په حد حدود تطبیق او همداشان د بیان او د مطبوعاتو د ازادیو د رعایت په حق له نن د خبرونې د ملمنو سره کېږي. عزیزاده سب محترم، ملمانو خو په خیال می چې خبرونه کې شامل دي.
بله، هر دو مهمان را که ما ازشان دعوت کردیم با ما هستن. جناب دانش کروخیل، رئیس آژانس خبررسانی پشبوک، و جناب زرخونشا شینوار، ژورنالیست مستقل. آقای کروخیل، خوش آمدین به برنامه.
سلام، سلام و احترامات خود را برای شما و برای شنوندگان محترمشان تقدیم میکنیم.
بخیر رغلی کروخیل صاحب، ستړی مشی.
زمان سلامونم خور اومنی.
و علیکم سلام.
شینوار صاحب، شما هم خوش آمدین. سلام، ما را بپذیرین و تشکر از شما.
عزیزاده صاحب، سلام و احترام با شما با دوستا و همچنان با خوارفت خادم.
دیره من نه تاسه هم په خیر راغلی. عزیزاده سه میره باید.
بله، در قدم اول آقای کروخیل، بیدن که از شما شروع کنیم و جناب شنواری سبم اکسال عملش بخواییم، چقدر شما به این مسئله یا شنیدن این مسئله به اصلاح شاک شدین؟ اولین اکسال عمل شما چی از مقابل این اشت ماده مقررات را که طالبا وضع کردن؟
تشکر. متاسفانه ما این 8 ماده مقرره یا وصول جدید را که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ ارائه شده یک جانبه و بدون مشوره میدانیم و ایرا میدانیم دیده از یک مرجع قانونی که در حالی که ما قانون رسانه یماگانی مقرره های نافذ در کشور داریم، این را مغایر و مداخله در کار رسانه‌ای میدانیم و ما از مسئولین جدیدی را که در افغانستان قدرت را به دست گرفته تقاضای مایی هستند که اینا در کارهای رسانه‌ای که یک بخش بسیار مسلکی تخصصی و به اصطلاح یک نهاد مربوطه که وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای صنفی ژورنالیستان هستند، کسی کار بر یزوات بانه و در کار رسانه‌ای مداخله نکنه، ما ایرا یک مداخله صریح و مستقیم میدانه.
مننه تاسو نه شنواره سپ تاسو په نظر څنګه ده دغه نوې اعلان یا د مقرری چې اعلان کړی دی؟
خب اصل کې دغه مقرری چې عمدتاً په اتو مادو کې را لنډ شوی دی، په عمومي ډول باندې د نړۍ او د افغانستان د مطبوعاتو، نشراتو، رسنیو، تلویزیونونو او د هغه پوهاوي د نورو وسایلو سره کاملا په یو څه تفاوتونو او اختلاف کې واقع دي. علت دا دی چې کوم شي ته چې زیاته توجه باید وشي هغه دا دی، بعضې وخت کې ځینې شیان د چا خوښېږي یا نه خوښېږي مګر د ژوند یوه برخه وګرځي. ډاکټر یو وخت مجبوریږي چې د انسان د خواږه وجود نه یوه برخه غوڅه کړه، مګر دا جبر د زمانې داسې راځي. د مطبوعاتو یا
خو کچیرې هغه عضو د بدن نور وجود خرابوي او چاره ونه لري.
او کنه خو ما مقصد مندا او مګر جامع اوس په دغه یو حالت کې افغاني ټولنه واقع ده چې دلته په واقعي معنا باندې ځینې اصلاحات او ځینې سمونونه د وخت اړتیا ده. په دې کې هیڅ شک نشته، په دې تیرو شلو کلو کې چې مطبوعاتو، رسنیو د ازادۍ یو څه کلتور افغانستان ته د بهر نه راوړل شوی او تپل شوی، دا د افغاني او اسلامي ارزښتونو سره اړخ نه لګوي. د دې لپاره باید کار وشي، مګر دا کار داسې یو طرفه شکل باندې چې یو څو کسان د یو خاص کشر د یو خاص اجتماعي کتلې په استازیتوب کینی او د خپلې نظرې په اساس باندې تصمیم ونیسي.
زمونږ یو انټرو په کار ده او یو میلمه لرو.
تاسو ما سره اوسئ؟
ستاسو غږ اورم، بله مهرباني وکړئ، معذرت غواړم.
اصلا په دغه مرحله کې چې موږ واقعي وو دلته په رښتینې معنا باندې باید ځینې اصلاحات راشي، مګر دغه اصلاحات باید یو طرفه نه وي. دا اصلاحات باید د جامع د هغه واقعیتونو او ضرورتونو سره تړلي. اوسنۍ زمانه کې دا د بیان ازادي چې رښتیا خبرې په پرمختللو صنعتي ملکونو کې هم د دولتونو نه خوښېږي، مګر اوس داسې پړاو ته رسېدلې ده چې دولتونه دا کنټرولولی نه شي. دا ډېره مشکل دی او که کنټرولیې کنټرول یې د نه کنټرول نه ورته زیات تاوان رسوي. مثلا تاسو یو مثال ووایئ، یو دولت را پاڅېږي، هغه په راډیو، تلویزیون او مطبوعاتو باندې بندیز لګوي، دا کوئ دا مه کوئ، دا کار خو حکومت کولی شي، مګر دا کار خو نشي کولی چې د یو چا په جب کې ټلیفون دی او هغه په بازار کې ګرځي او یو پولیس را په پورته کېږي او ډرایور وهي او هغه نفر عکس اخلي او فیسبوک یا بلې وسیلې ته ورکوي او ورخواته چې څه زړی هغه لیکي. اوس به دا ښایي چې ورخواته چې څه زړی دغه ژوندی تصویر نړۍ ته وړاندې شي او که دا به ښایي چې دغه تصویر د یو دولتي، یو سیاسي، یو مسؤول ارګان د تلویزیون، راډیو د لارې نه خپور شي، هدي عقل که تصویر ژوندی هغه شرح کومی ته وي که نه.
درست.
من میخواستم نظر شما را بپرسم در مورد از این که شما چی مفهوم و پیام را در قبال از این 8 ماده که تازه وضع شده از طرف طالبان میبینین؟ این ترس از این نمیره که بغیر از سانسور یک مشوره به گفته طالبان مانگار شوه به حیث قانونی که هیچ قانون دیگه نداره که در او بر اساس از او وضع شده باشه مانگار شوه؟
دې روبه خې معذرت غواړم کړو خیل سیم مخې د دې چې تاسو د سوال جواب وایي. زه غواړم دومره پوښتنه چې یو اخلال شته د په ټلیفون کې چې تاسو د خوانه او کله شینواري صاحب د خوانه یو عمومي لاین دی په دې مونږ نه پیو، نو پروډوسر صاحب تاسو هم وګوري چې دا کړه په کلوب له کومه خوانه د کوم لاین کې دی چې دا غي مخاوني ول شي زکه وريدم کې به شاید وو وي چې اوا صفانه وريدي کې
یو ځل تاسو را اړیکه خطا کوم بیا ما ته زنګ وو هي
ښه
تر څو کډم له فای سره دا تشرف وکړو.
نه الته پروډوسر پوېږي چې کوم لاین کې ده تاسو وسو سي مې قطه کوي هغه ته معلوميږي بیا به وو چې څنګه وکړو. خواه تاسه نه سوال عزیزاده سب کرو میره بنیو که اختل نظر برکه.
بله ما سوال ما از جناب کروخیل بود که ای
بله بله
چی مفهوم و پیام میره شما در ای هشت ماده میبینین که تازه وضع شده از طرف طالبا؟ ای خو آستاستا اگر منگار شده بغیر از سانسور خوی باید قانون تبدیل میشه و قانونی که اصلا بنای قانونی نداره.
دی بله. مقررو بله. که بله مسئله داده چه اس وضاحت بکه نشته ده دوم رو بلشی بیدی چه نتاقانی دی تکرای پسر کی هجاب دی رعایت کی تکرای خودوی پسری دقلتا باید واضی و بلشی و سر رو جامعه واغون دی دوی دا جامو خبرم دوی باید خیوه کنو که دوم رو مقررات وزه شوی دی دا هم باید بی تنگ خبری و که چو وی سو و نوی
تأثیراتش سر نشرات برین مرزی که به افغانستان نشر میشه.
بله زه غواړم همدغې موضوع ته ووایم متاسفانه د دې اغېز او پیام د رسنیو لپاره به په ډېره لوړه بیه تمام شي ځکه د افغانستان رسنۍ دي کې شک نشته چې شرایطو ته په کتو د افغانستان د خلکو ګټې خپل ارزښتونه خپل دیني ارزښتونه د هر څه په پام کې نیسي او زه په اصطلاح که په دې شلو کلونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې په دې وروستیو کې چې په کابل کې حکومت بدلون وموند رسنیو تر ډېره حده پورې هغه خپلو دیني او ملي ارزښتونو ته نور هم درناوی کړی په دغسې حالاتو کې د دغه ډول یو طرفه اصول و غرکول چه حتی لرسانه یو سرپی مشوره نرسوی او ده یو رسمی او چینل لاره چه آقا یو حقوقی چینل بایدی یعنی ده هر چاپ ذهن که باید مادی جوری نسی و آقا باید ونلی کلسی و آقا باید خلق و تامین نسی
بله.
بلکه هر قانون هر تگلاره یا هر مقرره سی جوری د عدلی وزارت په نافذه قوانینو کې د هغوی لپاره هغه د تسجیل مرجع شته چې څوک باید ولیکي کوم قانوني مراحل طی کړي او څنګه بیا هغه قانوني بڼه غوره کړي. نو زه فکر کوم نه یوازې دغه د رسنیو لپاره د خود سانسوري یو بد پیام لري بلکه متاسفانه دا د رسنۍ یو کار محدودې د دې سره رسنۍ هغه روش تشهي هغه د حالات سره چې مقابله کوي متاسفانه د دې د منفي اغېز لاندې راځي او دا د رسنیو لپاره د خطر د یو زنګ ګڼم.
بله خبره په دې مقررو کې دا ده چې وی هغه بهرنی او داخلی فلمونه چې د پردیو کلتور او عنعنات په افغاني ټولنه کې خبري او د ټولنې د بد اخلاقی سبب کیږي هغه باید نشر نشي. دلته به شاید یو کس په نظر یو جمله یو فلم یو اکټ یو رول یو قسمت یو چا په نظر یو ډول وي د بل چا په نظر بل ډول وي دغه به څنګه فیصله کیږي؟ دا صحیح ده چې زموږ کلتور او عنعنات باید وساتل شي، دا یو مرجع باید وي چې دغه وګوري اجازه ورکړي او یو معیار باید هلته وي. دا به څنګه فیصله کیږي؟
دا په خپله کله چې تاسو په رسنیو باندې دغه محدودیتونه وضع کوي یو په افغانستان کې د کورنۍ په اصطلاح تولیداتو لپاره ورسره همکاري ونه کوي، زمینه ورته مساعده نه کوي، مالي امکانات ونه لري، دا معنی چې تاسو د خپلو تلویزیونونو دروازې بندې کړي چې موږ نه یوازې په افغانستان کې چې دا اوس کوم اقتصادي او کوم دغه سیاسي ستونزه یا رامنځته شوې ده، د دې سره رسنۍ دا اوس له مالي سختو مشکلاتو سره مخ دي. دا اوس حتی تاسو به دا خبرونه م اورېدلي چې داسې د اویا سلنې نه زیات رسنیو سقوط کړی. د دغه ډول نوو مقررو په اعمال سره دا معنی چې موږ هېڅ بهرني په اصطلاح تولیدات خبرونه کو موږ نه یوازې کڼړی نه چلا کیږو بلکې د دې تاتان متاسفانه موږ په اصطلاح خپل تولیدات لپاره امکانات نه لرو دا معنا چې رسنۍ یا تلویزیون نه باید خپل دروازې بندې کړي
او بخې عزیزاده صاحب ساسي په اجازه ز غوړم چې د شینواري صاحب نظر واورو شینواري صاحب محترم دا سید چې هر ملک خپل اصول لري قوانين لري د خپل ټولنې خیر خیګنه په نظر کې نیسی او افغانستان یو ملک دی چې اسلامي ملک دی قوانين الته موجود دي په هر برخه کې اساسي قانون موجود دی او طالبان ویلي چې د بغداد زای شاد وخت اساسي قانون نافذ کی او هغه کې بزنی تعدیل د شاید ریشي خو هغه په روچ بل قانون جوړیږي دا به نافذ وي اوس خو نو د هغه وخت د بیان د ازادي قانون مشته دی او د مطبوعاتو د ازادي قانون مشته دی نو دا خبره چې هغه فلمونه د نخبريږي چې د بد اخلاقی سبب ګرځي داخلي او خارجي فلمونه دا صحیح خبره ده مګر اوس د دې د مخنیوي لپاره د دغه سی او امر د لپاره مرجع بسوي د دې مخنیوي څنګه کیدی شي او د دې بدیل بسوي ځکه تلویزیون خو باید ټول بند نشي کنه شنواره سي
زه به اول د محترم عزیزاده صاحب د پښتون پر اړتیا باندې فقط یو لاند وضاحت ورکول غواړم
مهرباني
دا که تاسو هم دې چې طالبانو اعلان کړی دي اجازه ته نو که څنګه کورو قانوني دې ورنکا اصل د قانوني دې یا بنسټ د ورکولو اندېښنه چې دا باید موجود وي ځکه په زور او هڅه کوي چې مګر په حقوقي او قانوني لحاظ باندې ځکه دا قانوني دې نشو ورکولای اصل یو د قانوني مراجعونه د نن راته بل افغانستان ته اصلا اساسي قانون نشته کوم قانون حاکم نه دی اساسي قانون د قوانینو مور ده که یو ملک قانون اساسي وجود ولري نو بیا دا نور رسمي چې خلک لیکي دا هغه موقتی او د وخت سره خپل حرکت کوي قانوني دې دا نشي غواره کولای اوس راځم دې ته
صحیح
تاسو که طالبان یا د افغانستان هر ډول حکومت دو موضوع باید د افغانستان د جغرافي او د افغانستان د اغلبیلی کرکتر او د افغانستان د ورځنۍ حالات سره برابر فیصله کا د دې لږ چې د چا څنګه خوښه یا ماغه کوي وز دې ته زمونږ پام شته کمشته تاسو پر یو افغاني تلویزیون رادیو اخبار او فلم ارشه شو ورکوي دې باندې بندیز ولا کوي لفافه په فلم بندیز ولا کوي کله په بندیز کې دا فلم ګوري کله په شته چې هغه تلویزیون ګوري بیا به څه کوي بیا به هغه څه مونږ وایي مونږ د پردي کلتور په مقابل کې د دغه فرمانونو په اساس مبارزه کو من پاکی تاسو د پردي کلتور لپاره باندې دروازې پرانیستي چې خپل راډیو ونه لري یا به د ایران راډیو اوري یا به د پاکستان او یا به د هند یا به د بی بی سی یا د بل چې خپل تلویزیون ونه لري د بل مملکت ډرامې وګوري ځکه د اوسنۍ زمانی ټکنالوژي د څه ده چې هغه نه شي کنټرولولای
بله
په دې اساس باندې د مخنیوي لپاره زه تاسو عالم خو تاسو چې دا سوالو کې دا ډېر ښه خبره ده که طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې هم د رسنیو د جنجال نه هم په بین المللي سطحه باندې د بیان ازادي چې ده هغه حتی په ځینو ملکونو کې په څلورمه قوه باندې بدله شوې ده
صحیح بالکل خصوصا امریکا کې
او نظامونه چپکوي او نظامونه راوړي نظامونه جوړوي ګډ نظامونه نه روغ نظامونه جوړوي د روغو نه ګډ جوړوي نو دې مسلې ته د دوه باید پام وي مونږ تاسو دا زمونږ یاستي د الحضرت شاه په وخت کې
بلې
چې مطبوعاتو یو قانون لرو ده که دو لسن مهرباني وکړه او دا وګوري
بلې
او دا مطالعه کړه دغه قانون کې د وخت په بدلون سره ځنې تغییرات راولي همدغه ځینې شیونه چې دو ته معقول او مناسب ښکاري دا پکې ورځه مګر یو بیس اصلا په افغانستان کې د مطبوعاتو او نشراتو لپاره وجود ولري چې هغه د سرغلون کی لپاره چې تاسو فیصله کوي هغه یو قانوني مرجع اواله ورته او سرغلون کی چې د ځان له دفاع کوي هغه په یو قانوني ستاسو کوي اوس خدا ته نه کیږي چې فرضاً یو چا یو خبر خپور کړي یو تلویزیون یو رادیو یو اکس یا انځور خپور کړي یو ډرامې نشر کړي دا او تر پورته چې د خپل طبي په اساس باندې وایي چې دا شی زما نه خوښیږي پس که لحاظ ته دوه کاله بندي هغه څو ساعته چې ته وایي چې ته بندي هغه خو سره خو قانوني حق دی چې د ځان نه دفاع وکړه د دفاع لپاره کم منطق کم قانون ستا په مقابل کې
هېڅ نشته بله یعنی دغه مقررو کې دغه سي خلاوي دي دغه سي نقطي دي باریک نقطي دي چې دته باید فکر شي دغه سي مقرري چې اعلان دي اول کې باید دې ټکو ته پام شوي وي
بله کروخیل صاحب طالبو د اسلام علیکم گفتن کې جنبه را پېښرم تذکر درم کې جنبه مشورتي داره ولی جنبه مشورتي دره لکه شما شنبار صاحب توضیح دادن که هیچ اساس قانونی نداره بخشی از قانون دوران ظاهرشاه را که اینا گفته بودن که ما میپذیریم دوج هم به این مسئله پرداخته شده بود ولی با این جزئیات که مادوار طالبا این فرمان صادر کردن و این مشوره را به گفته خودشان دادن موجود نیست رسانه ها خو از اول آمدن طالبا به مشکلات فروپاشی اقتصادی و دیگر جوانه سانسور یا تعمیل خواسته های طالبا مواجه بودن اینا به نظر شما چقدر به فروپاشی کامل نزدیک می سازد رسانه هایی که از افغانستان و در افغانستان فعالیت دارن کرخل سید؟
د دې سره یو ټکی به بلم اضافه کوم عزیزاده صاحب ستاسو په اجازه کاروخیل صاحب په خزو باندې د غوې په کار او تعلیم باندې د بندیزوره د اول نه تر اوسه پوری هغه سي په مطبوعاتو کې خبري کیږي او همدا خبره کیږي چې د خزو حقوق او بشري حقوق نو اوس په دغه اتو مادو کې یو ماده ده چې د سې فلمونو چاغي کې خځې وي یا د سې ډرامې چاغي کې خځې وي تمثيل کوي دا باید نشر نشي یعنی په مطبوعاتو کې په تلویزیونو کې د خځو د غوند دلته هم بنده شوله او بل چې ظاهريږي نتاقي کې تلویزیونو کې حجاب د حجاب به هغه نشته ده تفصیل نشته ده چې چی شته دی حجاب وایي افغانستان کې مخکې حجاب څه شی وو وس به حجاب سی دم پک نشته ده دا یو بل مسله ده چې کوم خپل نظر ورکړي ستاسو په نظر دا څنګه تحلیل وای د دې تحلیل بس کاروخیل صاحب غاوري
شما اواز مرمه
شما اوسید ان شاء الله
بله درست است مفهمم
خا
دوستا د جریان هستن که متاسفانه درمی 3 یا 4 ماه ما با مشکلات به اصطلاح عدم دسترسی به اطلاعات و با مشکلات اقتصادی رسانه افغانستان روبرو بودن. ما قبلنم به اشاره داشتم که بیشتر از 70% رسانه ها سقوط شده و دیگر رسانه در حال سقوط است. متاسفانه همچو اصول ممکن دروازه های رسانه را بسته کنه و اینا همو به سلام و مرجعیت قانونی نداره که زنای افغانستان امو نصف پیکر جامعه تشکیل میدهد. وقتی که ما صدای از وارا مشکلات از وارا خواسته های از وارا در رسانه های تصویری نداشته باشیم و ما به حیث اینا به حیث خبرنگار نداشته باشیم به حیث یک کسی که ارائه افکار میکنه ارائه و اصطلاح اما مخواسته های خود در جامعه اگر ما بالای ازوا محدودیت ها وضع میکنیم متاسفانه بالای جامعه ما یک اثر منفی میگذاره که اینا همه چیز بالای جامعه یک تاثیر منفی داره. ما 100% ایرم نمیگیم که رسانه افغانستان یک رسانه 100% با اساس قوانین عمل میکردن. متاسفانه ما بعضی رسانه ها داشتیم که
بله.
مشکلات را داشتن و برای حل مشکلات در قوانین افغانستان مراجع به اصطلاح مسئول و نمو کمیسون هایش رسیدگی به تخلفات و دیگه موضوعات بسیار واضح اما پروسیجر ها روشن است. ما بجایی که اونمو پروسیجر ها را باید عملی کنیم و به گفته شینواری صاحب ما باید به مسائل از نگاه قانونی رسیدگی کنیم، بجای از اونیم همچون اصول روزه میکنیم که نه تنها جنبه قانونی نداره. این خود رست است که فیلحال وزارت مربوطه وزارت اطلاعات فرهنگ میگه که اینا اصطلاح رسمی نیست و ما متاسفانه این تصویر منفی را برای رسانه ها دارد.
کارو خیلی سه محترم دیره مننه تاسی و شینواری سیب سرالگ روست غگی و گست خبرون و وقته خبرون را باباو.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. ملل متحد در مورد احتمال فروپاشی نظام بانکداری افغانستان هشدار داد. تفصیل بیشتر را از احد عزیززاده میشنویم.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد امروز با نشر گزارش گفت که عدم توانایی مردم در پرداخت قرضه هایشان، کاهش سپرده های بانکی و کمبود نقدینگی ممکن نظام بانکداری افغانستان را طی چند ماهی آینده با سقوط مواجه کند. بنامه انکشافی ملل متحد در این گزارش خود گفته که هزینه اقتصادی فروپاشی نظام بانکداری افغانستان و پیامدهای منفی آن بالای جامعه آن کشور بسیار بزرگ خواهد بود. این اداره ملل متحد خواستار اقدامات فوری به خاطر جلوگیری از فروپاشی نظام بانکداری افغانستان شده است. در این گزارش تأکید شده است که تحریم‌های بین المللی و یک جانبه بر رهبران طالبان پیاده کردن راه‌های نجات نظام بانکداری افغانستان و جلوگیری از فروپاشی آن را پیچیده‌تر ساخته است. عبدالله الدرداری رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان گفته است که برای حمایت از نظام بانکداری افغانستان باید راه‌های جستجو شود که منجر به حمایت از طالبان نشود. این در حالی است که ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی پیش از این از احتمال فروپاشی اقتصاد افغانستان نیز هشدار داده بودند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا تصمیم جو بایدن مبنی بر خارج ساختن نظامیان آمریکایی از افغانستان را شرم‌آورترین لحظه تاریخ آمریکا خواند. آقای ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت که اگر او در قدرت باقی می ماند، تصمیم داشت تا نظامیان آمریکایی را از افغانستان با وقار و با قدرت فوق‌العاده بیرون کند، نگذارد هیچ آمریکایی کشته شود و تمام تجهیزات و وسایل آمریکایی را نیز از افغانستان خارج می کرد. آقای ترامپ بارها از نحوه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و همچنان افتادن تجهیزات و وسایل نظامی پیشرفته آمریکایی به دست طالبان انتقاد کرده است. اما قصر سفید از تصمیم حکومت جو بایدن مبنی بر خارج ساختن کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و گفته است که منافع ملی آمریکا با بیرون شدن از افغانستان نسبت به ماندن در این کشور اکنون بهتر حفاظت می شود. روسیه می گوید که در مورد وضعیت جاری در افغانستان خوشبین نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، الکساندر گریبینکن، معاون شورای امنیت ملی روسیه در مصاحبه گفته است که بدتر شدن وضعیت اجتماعی و سیاسی در افغانستان و اعدام‌های خودسرانه شهروندان این کشور تهدید جدی را از رهگذر مهاجرت‌های کنترل ناشده و افزایش قاچاق مواد مخدر و سلاح ایجاد کرده است. این مقام روسیه طالبان را یک گروه دهشت افغان بین المللی خواند و گفت که مسکو پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان وضعیت این کشور را از نزدیک زیر نظر دارد. او افزود که وضعیت در افغانستان هیچ دلیل برای خوشبین بودن ایجاد نمی کند. معاون شورای امنیت ملی روسیه همچنان هشدار داد که دهشت افغانان و جنگجویان ممکن از افغانستان به کشورهای آسیای میانه نفوذ کنند و سپس با عبور از مرز قزاقستان وارد خاک روسیه شوند. هرچند روسیه روابط گرم و نزدیک با طالبان ایجاد کرده است، اما مسکو تا هنوز طالبان را یک گروه دهشت افغان تلقی کرده و حکومت این گروه در افغانستان را به رسمیت نشناخته است. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. حکومت ایالتی بلوچستان بر ورود منظور پشتین رهبر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان و سایر مقامهای ارشد این تحریک به این ایالت ممنوعیت وضع کرد. جزئیات بیشتر را از نجیبه خلیل میشنویم.
بر اساس اعلامیه که توسط اداره امنیت داخلی و امور قبایل حکومت ایالتی بلوچستان صادر شده است، منظور پشتین، محسن داور عضو پارلمان پاکستان و چند عضو ارشد دیگر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان تا 8 جنوری سال آینده میلادی حق رفتن به بلوچستان را ندارند. ممنوعیت بر رفتن رهبران تحریک تحفظ پشتونها به ایالت بلوچستان در حال وضع می شود که منظور پشتین پیش از این گفته بود که در 26 نوامبر به خاطر دادخواهی برای رهایی رهبران این تحریک از حبس یک راهپیمایی را در کویته برگزار خواهد کرد. منظور پشتین پیش از این با اشاره به مذاکرات حکومت پاکستان با تحریک لبیک پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی گفته بود که اسلام آباد با گروه‌هایی که دست به سلاح می‌برند، خشونت و از قانون سرپیچی می‌کنند مذاکره می‌کند، اما به گفته وی حکومت پاکستان پشتون‌ها را که حق خود را بر اساس قانون اساسی مطالبه می‌کنند به زندان می‌اندازد.
الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس میگوید که کشورش در پی تقابل با پولند نبوده، اما از اتحادیه اروپا میخواهد 2000 مهاجر گیرمانده در مرز بین دو کشور را بپذیرد. اتحادیه اروپا ادعا دارد که بلاروس در واکنش به تعزیرات اقتصادی علیه این کشور هزاران مهاجر را از کشورهای شرق میانه انتقال داده و تلاش دارد تا زمینه عبور آنان را از طریق پولند، لیتوانیا و لاتویا با اتحادیه اروپا مساعد کند، اتهامی که منسک آن را رد کرده است. پایان خبرها.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902 اویا کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سی.
شنونده عزیز، شما به برنامه روک و راست سپین خبری از رادیو آشنا صدای امریکا واشنگتن گوش میدین. ما در مورد مقررات جدیدی که طالبان بر رسانه ها وضع کرده صحبت میکنیم. مهمانان ما جناب دانش کروخیل رئیس آژانس خبررسانی پژواک و جناب زرخونشاه شینوار صاحب ژورنالیست هستند، البته ژورنالیست مستقل.
ډیر مننه تاسو نه احد عزیز زاده سید رانو ملمنو یو سوټی خو مخکې منګه په دې پروګرام کې طرح کړل، تاسو خپل تحلیلونه او نظریات وړاندې کړل. یو بل ټکی په دې اتو مادو کې یا مقررو کې دا دی چې تلویزیونونو ته د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په نوو مقرراتو کې دام ویلی دی چې په خپلو تفریحي پروګرامونو کې باید چاته سپکاوی ونه کړي. دا خو ډیره خبره ده، د قدر خبره ده چې یوازې تفریحي پروګرامونو کې نه، بلکې هر وخت په ژوند کې باید څوک چاته سپکاوی ونه کړي بې ځای او بې مورده. کنه کېدای شي سړی خپل انتقاد وکړي، مګر په داسې لهجه چې هغه مثبت واقع شي، ګټه وکړي. بل وایي چې په افغانستان کې ځینو تلویزیونونو تفریحي خپرونې لرلې چې معمولا به یې افغان چارواکو او د هغوی په کارونو باندې سالم انتقادونه کول. دا صحیح خبره ده، او دغه سالم انتقادونه د ټولنې د یو قانون د یو پروګرام د اصلاح لپاره دي، کدا د تنس په بنوي او که په هره بنوي. خو دا انتقادونه مخکې کېدل، رښتیا هم دا خبره صحیح ده، مګر تنس خو د اصلاح لپاره ده که انتقاد کیږي. نو کدام بندیږي دا یو اصلاحي لاروي، او دا اصلاحي لار بند شي د د دې بغټ سوي د دغه مقررو شنواره سي
بل د تفریحي پروګرامونو او خبرول یا د ځنې ډرامو یا ځنې پارچو چې هغه په افرادو یا دولت دو باندې د انتخاب په بڼه باندې خپرېږي
بله
دا د دې په ځای د ضرورت لري چې اصلا زمونږ د خلک چې د مطبوعاتو او رسنیو ذمہواران دي مسؤولین دي
بله
دوی څومره په خپلې جامې او ټولنه او حالاتو باندې حاکم پوهېږي دوی باید په دې باندې پوه شي چې هغه پرونی شرایط چې د 2001 کال نه راپدې خو دا جست لسم 2001 کال پورې افغانستان کې وو هغه حالاتو په واقعي معنا باندې بدلون کړی یعنی دا چې زرګونه خلک د افغانستان نه وځي او زرګونه دولت یو مرګ د تهدید سره مخ دي دلته ټولنه یو بل بحران سره مخ ده
بله
دې مسلې ته د یو علاقه پام کول پکار دي بل دا چې دا چې مطبوعات رسنۍ او تفریحي پروګرامونه یا انتقادي پارچې چې په تلویزیونو اخبارونو یا فیسبوک دې شیانو کې راځي دا خو داسې نه دی چې دا د یو مملکت ملي سرود دی چې هر څوک به یو شانې ورته ودرېږي او یو شانې احترام به کوي دلته خو جامعه کې مختلف خلک دي د چا غوښتنې چې پاچهي کوي د چا غوښتنې چې د ظلم لاندې د چا غوښتنې چې د ظلم لاندې هغه مجبور دی چې اصلا هغه خپل اواز وکړه د اواز د جګولو لپاره اول مظاهره کې د مظاهرې باندې چې بندیز ولګیږي اعتصاب کوي بیا نه خوړلو اعتصاب کوي بیا چې څیر وسایل ورسره هغې ته لاسته اچوي زمونږ په باور باندې اصلا دلته باید یو مرجع یو کمیسیون یو څوک وي چې هغه پوه شي چې فرضاً دغه تلویزیون د مثال په ډول ملي تلویزیون یوه پارچه خپره کړې ده یا فرد یا ټولنې یا حاکمې دستګاه حکومت ته متوجه ده دا په کومو اصولو باندې اصلا د جامع د اخلاقو کلتور او دغه واقعیتونو یا اسلام سره ټکر کوي اوس مشکل دلته دا دی چې فرضاً یو څوک وایي چې دغه شی زما خوښ نه شو اما بل وایي چې دا شی چې ستا نه دی خوښ د زرو کسانو خوښ دی
بله
دلته خو د ټول او ترازو لپاره یو څه باید وي کنه
بله یو معیار باید
وي چې دی چې اصلا دغه د ټولو ترازو لپاره یو هغه پیدا شي که تاسو ماته اجازه راکوئ په دې برخه باندې زه یو پیشنهاد او یو نظر راسره
کړم مهرباني وکړئ
که فرضاً د دې د خاطر چې موږ نورم په مطبوعاتو او رسنیو برخه کې د څه خواته لا نشو لکه د اقتصاد په برخه کې چې موږ کومه خواته لاړو خطر بدای چې د دې د رفع کولو د بحران چې شروع دی دا ګوره په دې ځای نه پاتې کیږي دې چې د ملي میډیا نور دولتونه مداخله کوي او اصلا دغه د افغانستان په سیاسي آینده د افغانستان د اوسني حکومت پر اسنه جندلو بین المللي روابطو باندې جوړه تاثیر او اغیزه پرې باسي دا مسله دومره ساده نه ده لکه څومره چې په دې اټوټه کوته راغلي ده دا نور ریښې لري د دې خاطر چې افغاني ټولنه نور هم د بحران او بدبختۍ خواته لاړه نشي فکر بدای چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د یو مسؤل اورګان په توګه باندې د دې موضوع پر اړه باندې دا چې یو غونډه ارکیټه دغه غونډه نه چې اورځي اورځنه چې جداري یو غونډه راوغوري چې په دې کې افغاني ژورنالستان د رسنیو مسؤل خلک دي ځینې حقوق پوهان د افغانستان کې ځینې دیني عالمان د دې خلکو نه یو مشترک کمیته جوړه کړه هغه ته وایي چې دغه اته ماده فرمانونه چې دي دا شي دا جامعه دغه ده افغانی ټولنې او د افغانستان د اوسنی حکومت بین المللي موقف اصلا په بین المللي ټولنه کې تاسو ګورئ ښه دا ده چې د دغې ستونزې او مشکل د حل لپاره یو دوامداره پرلپسې کمیسیوني کار شروع شي او دا کمیسیوني کار بالاخره داسې یو ځای ته ورسیږي چې اصلا یو مرجع پیدا کړه د ټول او ترازو چې دا دې وشي دا دې ولې شي
بالکل صحیح
کرم خیلی سپ آقای موینی از سازمان رسانه های بدون مرز در یکی از مصاحبه های خود با ما گفته بودن که این زمان طالبا نخستین بار نیست که رسانه ها در افغانستان مشکل پیدا میکنن. در رژیم قبلی هم رسانه ها مشکلات خود با حکومت و قدرتمندان داشتن. شما چی تجربه دارین از زمان که در یک شبکه بزرگ خبررسانی را رهبری میکنین در افغانستان؟
بله، در اون زمان دوره قبلی طالبان که من من حیث یک خبرنگاری آزاد در کابل کار میکردیم، در اون وقت رسانه افغانستان از لحاظ کیفی و از لحاظ کمی به این اندازه رشد نکرده بود. حتی ما در او زمان رسانه های تلویزیونی خصوصی را نداشتیم و یا رادیوهای به اصطلاح خصوصی را نداشتیم. ما در او زمان باز افسانه ها و باز تلویزیونی ملی و رادیو تلویزیونی به اصطلاح ملی را داشتیم که اونا بیشترشان دولتی بودن. در اون زمان همچو محدودیت ها وجود داشت، حتی همو تلویزیون ملی که ما شما داشتیم اونا نشراتشان قطع کردن و همو رادیو تلویزیون ملی همو رادیوشان را برادوی شریعت به اصطلاح تغییر نام کردن و اونا هر وقت در مورد ایجندای خودشان به مردم اصلاحی میکردن. این حال تفاوت با او زمان و این زمان بسیار بیشتر است، اما فرامین و اصولنامه طالبان اونمو اصول سابق است که متاسفانه در او هیچ تغییری را نامزه. اما در رسانه افغانستان که فیلحال در افغانستان رسانه ها به یک سکتور بدل شده و ای با اقتصاد افغانستان، با افکار افغانستان، با اصطلاح با یک روشنگری کشور یک بخش مهم جامعه شده، فیلحال با هم وضع کردن اصول متاسفانه رسانه افغانستان را، خصوصا رسانه های خصوصی افغانستان را، ممکن با رکود و مشکلات جدی رو برو بکنن.
ولی کروخل سب، اگر روی نکته که شما یاد کردین که رادیوی افغانستان او زمان به رادیو شریعت تبدیل شد، در 7 سال گذشته هم اگر پس بریم ببینیم که رادیو تلویزیون ملی هم به حیث یک نهاد دولتی تغییر کرد و تحت امر مستقیم ارگ ریاست جمهوری درآمد، او هم احتمال سانسور شدیدتر می باشه وقتی که یک نهاد رسانه‌ای مستقیم زیر اداره یک رئیس جمهور باشه؟
من موافق هستم. ممکن شما دیده باشین که در مورد رادیو تلویزیون ملی افغانستان حتی دم 20 سال گذشته اعتراضات ملی و بین المللی وجود داشتن و ژورنالیست ها انتقاد خود را در این عرصه می کردن. من یک چیزی را بار بار گفتم و او را میالیم با وضاحت میگم، خوشبختانه ما در افغانستان در هر بخش قوانین بسیار خوبی را داریم که او قوانین معیاری با اصول و ارزش های مردم و ارزش های جهان هستن، اما متاسفانه تطبیقش در افغانستان اگه اید 20 سال گذشته بود زیر انتقاد ما مردم بودن قابل تطبیق نبودن. مثلا در قوانین رسانه، قانون رسانه همگانی افغانستان، جایگاه رادیو تلویزیون ملی که توسط یک کمیسون به اصطلاح مدیریت شد و متاسفانه مدیریت نشد و مو آزادی های را که این رسانه به یک رسانه ملی و برای عامه مردم کار کنه متاسفانه اگه او در دوران آقای کرزی بود، اگه او در دوران آقای اشرف غنی بود، متاسفانه اون مفرصت و او مجال اونا برشان فراهم نکردن و یعنی ازمی تروبیون که یک تروبیونی به اصطلاح مربوط به همه مردم افغانستان هستن، اینا اونا را به اصطلاح با مواهداف خود از او استفاده کردن و نماندن که مردم افغانستان در اوجا جایگاه خود را دیدینه. با مخاطر خوشما دیدین که رادیو تلویزیونی افغانستان که بالایشان بسیار سرمایه گذاری صورت گره، بسیار امکانات را، اما در رسانه جامعه افغانستان هم جایگاه خود را نیافت. به این خاطر که اونا همو نیازمندی ها و همو چیزی که مردم افغانستان میخواستن اونا را برایشان به خاطر ایرایه نمی کردن که هر کس در قدرت بود او برایشان همو مجال را نمی دادن.
او بخی کاروخیل سه محترم، یو سوال و غدا چه تاسی تبون بهتر معلومه وی او شینوار سب هم په دې باندې پوی کی چې حالات سری د افغانستان د سې خبره ده چې ملي تلویزیون غسه چې یعنی باید اجراءات کړي وي، څنګه چې طرح شوی و چې د ملي تلویزیون دی هغه سرمایندګي ونه شکړه لپاره د دوه درې دوروم تاسو خبري وکړلې. د سې رپورټونه هم رسیدلی دي د امډي رادیو نه امریکا غږ نه نشر شوی، تاسو ته خبرونه راغلي تاسو هم نشر کړی دي چې د تلویزیونونو د اخبارونو د مجلو یا د دې مطبوعاتي ذرایو دوه عمر زیاتوالي د ته زمينه مساعده کړی ده چې داسې انوان کېدل چې په افغانستان باندې یو کلتوري او فرهنګي يرغل شوه ده او خارجي نفوذ او د ګاونډیانو د نورو کلچرونو کلتورونو. په هر صورت دغه اته ماده چې دوی اوس مقرره چې دوی وځ کړی دي، څنګه کېدای شي چې د دغه سی یو کلتوري يرغل یا فرهنګ مخنیوي وشي په څه ډول قانون په دغه سی مقررو یا څنګه د دې چرشته یا نشته؟ د خو ک طالبان وي او ک سبب بل څوک وي، د بل څه حکومت وي، هر څوک چې وي، هر من بچي وي، د دې خو مخنیوي په کار دی. لکه دا ولسم وایي او رپورټونه په دې کې راغلي دي، ام ملي ام بینرمل دي سره باندې.
زه شنواري سپته غواړم د دې جواب پرې د ماما د سلنګ جواب شو ورکوم. هغه دا ده
bale
ماما چې ورته اشاره وکړه چې خوشبختانه منګا یو مکمل یو تکمیل شوی قانوني چوکاټونه لرو، منګه مربوطه اړوند کمیسیونونه لرو، منګه د هر برخې لپاره ځانګړي قوانین لرو، یعنی یو مجموعه د قوانینو د رسنیو په برخه کې لرو. د ما ګیله له هر وخت کې له ټولو چارواکو نه همدغه سیواز د دغو قوانینو د تطبیق لپاره میکانیزمونه رامنځته کوي او د دغو قوانینو د تطبیق وکړي. کدا چې د تطبیق سي، زه مطمئن یم چې د افغانستان خلک هغه هیلي او تقاضا وي چې د رسنیو نه لري هغه هم پوره سي. د تاسو سره د فرهنګ د بیرونی یلغار یادونه کوي، د دې مخنیوي هم کیږي صرف د قوانینو تطبیق
bale
د افغانستان در رسنیو او د خلکو ترمنځ د غسوند او مشکلات حلولای شي.
ښه، تاسو نه مننه. شنواره سپ مېرمنو کوي
ا اوان به ز لکه څنګه چې کوم فلم مېرمنو کلازه د هزاره فلم د یو پښتني په اړوند باندې چې د طالبانو د لومړي سوښپن د ویکا حکومت وخت هم همدغه مطبوعات او رسنۍ د سیمې سره مخامخ وي. هغه وخت رښتیا دا وطن هم ډېر محدود و، د رسنۍ محدود، مګر په هماغه وخت کې موږ د افغانستان مجله چاپونه او په دې مجله کې موږ د افغانستان هغه ملي او اسلامي ارزښتونه او ورځني خبرونه او معلومات دا خپرول. زما خبرې اوس د طالبانو د حکومت مشران کیدای شي که اوسې نه اوري، وروسته به یې واوري. د ملا محمد عمر اخوند نیولې د دوسر ملا محمد رباني، امیر خان متقی چې وزیر د اطلاعاتو کلتور و، ملا خیرالله خیرخوا، د ټولو خلکو ته منګه استولې او دو ویلي چې تصویرونه او انځورونه به نه چاپوئ. هغه اوس هم خلک کتی شي منګه پکې تصویرونه او انځورونه چاپول، اما د طالبانو د خوشحالۍ او خفګان لپاره نه، لکه څنګه چې د طالبانو مخکې مونږ کومه پالیسي د مجلې لپاره لرودا په هماغې باندې مخکې تلو، یو شی و چې مونږ پکې د خپلو اسلامي او ملي ارزښتونو ته خو فلاده پام کړی.
صحیح.
دویمه مسله دا ده چې په واقعي معنا باندې مونږ چې د افغانستان د جامع یو ملت په توګه باندې د بیا رغېدو او سولې خواته ځو، مونږ د حکومت له نیولې تر ملت پورې یو فکري نوښت ته ضرورت لرو، یو تحول ته ضرورت لرو. په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان هم د ګاونډۍ دولتونو لخوا نه او هم د نورو اړخونو لخوا نه په دې تېرو شلو کلونو کې لکه څنګه چې په جنګي سطحه باندې تر یو فشار لاندې وو، په سیاسي سطحه تر فشار لاندې وو، په کلتوري سطحه هم تر فشار لاندې وو. مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم، دا و چې یوه ستونزه ده علي او کلوخیل ته پخه معلومات دی.
بله.
په افغانستان کې داسې تلویزیونونه شته چې هغه په اشخاصو پورې اړه لري، شخصي تلویزیونونه دي.
صحیح.
دا په نوره نړۍ کې هم شته، مګر دغه اشخاص چې دا تلویزیون ورپورې اړه لري، دا شل دېرش کاله د طالبانو په مقابل کې په جبهه کې په ټوپک هم جنګېدلي او په حکومت کې په قانون هم جنګېدلي. اوس دغه تلویزیونونو شل دېرش کاله د هغو په خلاف د طالب دی چې نن پاچا دی، د هغو په خلاف باندې څه چې خولې ته ورغلي هغه ویلي، او اوس چې طالب ته پاچاهي په لاس باندې ورغلې ده، هغه ځان ته دا حق ورکړي چې دا تلویزیون بند کړه. اوس دغه دواړه طریقې چې دي، د مطبوعاتو او رسنیو د قوانینو په اساس او د افغانستان د ضرورتونو په اساس باندې، دغه دواړه طریقې نامناسبې دي. دلته باید یو درېمګړې لاره انتخاب شي. دغه تلویزیون چې اتیا سل کسان کار پکې کوي او هغه اتیا سل کسان ګناهګاران نه دي، هغه د ځان لپاره ډوډۍ پیدا کوي، دغه اتیا سلو کسو په خاطر باندې باید یو تصمیم ونیول شي چې دغه تلویزیون د دې په ځای چې بند شي، د دې په ځای چې دا کارکوونکي له منځه لاړ شي، هغه خاون خو په هر ترتیب باندې جامع ته ضرر ورسیږي. بین المللي سویا باندې عکسالعمل را تولید کړه د طالبانو د حکومت په مقابل کې. ضرورت دا دی چې د دغه تلویزیون د ادامې لپاره او د دې د تلویزیون د نشراتو او خپرونو لپاره او د دې تلویزیون د ادارې لپاره د دې په ځای چې افرادو پورې وتل شي، افراد او دولتي د اطلاعات او کلتور وزارت د کوم مشترکه باندې د لپاره کار وکړ. نور دنیا کې دغه کیسه پاکستان او هندستان کوم دغه کیسه شته دي، دا چې تلویزیون نشته چې په دغه طریقه باندې خلک اداره کوي، رسنۍ شته دي چې په دغه طریقه خلک اداره کوي. موږ باید د نورو خلکو د تجربو نه هم استفاده وکړو، د دې په ځای باندې د دې په ځای چې موږ فرضاً وای چې په منګه باندې کلتوري ارغل شوی، د کلتوري ارغل چې شوی دی، خو د دې سره خو کلتوري مقابله په کار ده. کنه کلتوري مقابله څه ورته راځي؟ د کوم تلویزیون ولري، رادیو ولري، اخبار ولري، فلم ولري، پروګرام ولري، او کوی نه لري، هغه پخوانی ارغل خو شوی دی، نوې ارغل بل کیږي، ځکه ته چې شوی ونه لري او ضرورت ورته ونه لري، په خپل ته ونه لري، خو بل شانه به خلک. صحیح.
د دقایق اخر برنامه ما متاسفانه وخت بسیار کم مونده. کروخل صاحب، با در نظر داشت سخنهای آخر شینوار صاحب، آخر راه چی است به نظر شما؟
من فکر میکنیم مردم افغانستان مشکلات بسیار زیادی را داره. من از مسئولین خیلی حکومت افغانستان تقاضای مستن که بیاین با مو اولویت هایی که مردم افغانستان دارد با اونا توجه بکنین، اونا را وقت زیاد بتین، برای اونا را یه حل پیدا کنین تا ما جامعه خود مردم خود را از بحران بیرون کنین. اینا باید با مردم افغانستان بشینه و به خاطر یک رای حلی که مردم افغانستان میخواه، اون اموار با یک تفاهم، یک توافق برسه. ما پیشنهاد بسیار برادرانه میکنیم و اوی است که اینا باید از عمل کردهایی که اونا عکس العمل ها را، اونا به اصطلاح یک جبه های نوی را برای خود باز میکنه که متاسفانه ما در 3 ماه گذشته دیدیم، از این اجتناب بکنه و اینا باید عمل امید مردم برای ازو هستن تا اینا با مردم مشترکن برای آینده یک کشور که ما داره یک صلح و ثبات باشیم به او طرف برود تا اینا و ما و مردم افغانستان همه نجات پیدا بکنیم.
دیره مننه تحسین ادم ریکا خواه گاشنار رادیود را نوریدون که در رک و راسی اسپین خبری در پروگرام هم دلتا پایت و رسید و در محترم زرغون شاه شینواری و محترم دانشکر و خیلی سبنه دیره مننه چه خبرونه که برخواه خسته او خپل نظریات وړاندې کړه.
خدا
خدا.